السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 1,640,000,000 یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2020 کال راهیسې تر اوسه 903,000,000 یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 1,340,000,000 یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیر یو کال کې لږ تر لږه 10,000,000 افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په روسیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځای چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپل لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسالې څیړل کیږي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د دې خبری برخې راپورونو تر ازو هغه دا چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازو د غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی او شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤل دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نوموړي دغه څرګندونه پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو تفصیلی بیان کې کړی ده. خلیلزاد دغه څرګندونه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړلیک په جواب کې کړي. دغه پریکړلیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړي چې طالبان به خپل ژمنو او بشري حقوقو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړي هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونه د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکاري د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیل زاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې و چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقوقو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل و. بل ورته مکال په یو پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنه وی ځکه هغه د سه شنبه په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغه کمیټې پلان شوې غونډه ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی د ځکه د ساز جرګې دغه کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوریت غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر اداري او چارواکو پر لپسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه. او بل ورته د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو او فرهنګي چارو اداره یا یونسکو وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د یونسکو مشر دا څرګندونې له فرانسوي اژانس سره کړي چې د خبرو جزئیات سنا کاکړ دراوروي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لا هم ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یو حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره د بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشر ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نشي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت
چه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا د 2022 کال په وروستیو کې په پانتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل تایید کړی دی. ارګ دغه د غږیز پیغام ځینې برخې خبرې کړي چې تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله اخندزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نو موري په دی وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوه وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو مخکې لیدې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته راشو ورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. هغه دا چې د اسرایلو د پوځ چارواکو پر لبنان د نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د دوی ځواکونه باید په لبنان کې دننه ځمکنیو بریدونو ته هم چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل لوی درستیز وایي هیوادې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سي دي. څو ساعت مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور بشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د وی ملاتړی ترهګری ډلې له لوري لریشتونی کوار سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونی وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅه کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی ترسیس ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر لومی را ورسته چې حماس د اسرائیل دنن بریټ وکړ بي ځای شوی دی. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونو د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. د حماس د پروسه شکل بریټ پترس کې لشتر لشه 1200 اسرائیلیان ووشل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر د ومنټي بریټ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل حکومت بریډونه کوي د حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس انسو د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریډونه کړې دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړې دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر چاخیس کبی وړاندی بای پخبرونه که واوری. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور دا نشي راخپلولې او خپل دې په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان به ورته وایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخستې دي او نوې شاعري هم پکې.
شیرونه لرو
راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره غرب الشرق سره راځي چې مینه وو
زمو ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دی زړم وتنګ شې ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخړې لتی فرنا وفات شو د هغوی د هنر پاړه بواوري
ډېر سوريلا आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې را لو سوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یګر می یادې دې د سړخار یا جلال بابا.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کرکتون کې پدې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېرې شي. دی وایي لکه ته چې کله نوې ته هېرې شې لکه مړه شوې مرغۍ ته هېرې شې ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي لکه په واوره کې ګل ته هېرې شې زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي نظرونه یې زما نظر نیولي هلته څوک دی. دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېرې شې. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبور کوي چې د لاسټللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د مخته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او د ورته ګوري چې هغه په بل شب شخي شي نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کی شي. کدی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپیریال غیسی ورستر بلې زیات شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاین په شکل سره راپورته کوي. شاعر نظیف تکل ل 2018 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا له هیواد بیلې دل د خپلو خپلوانو او دوستانو پرې شودل او په نوي چاپیریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. ل تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په پنوی محیط کې سړی د غسی بلدیت پردی هیواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کیږي. دا طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمان وي، خو دا خاص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ولیکي.
تکل څه بلې خواته نوې چاپیریال شاعر له نوې مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او یا د نوې چاپیریال
طبیعي خبره ده. دا بيخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته، دا شاین ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نوستالژیا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر چې سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت، ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چیرته په میاشت کې یا دو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي، نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی شک نشته دی او خامخا بیا اغېز کېږي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې ځکه په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پریوزي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه، یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې هغه تجبار تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي، د ټکنالوژي نوې نمونه دي، په دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کورته وګوري ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنبی کلمات ورننه وتی دی او هغه په خوانی چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه
ښه دا ځینی په ولوی لاس باندې سره کې د دې په څیر چې لوستون کې بیا سره د دې په ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکینا لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یو ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته نو دا سره په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کې یا اورپیات کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سره په خپل تبه م کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا منم زه در سره
که شرطه تاسو په خپل پخپل شعر باندې نقد وکي اته سکاله مخ کې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمره افغاني موهیتو حالت مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته وس په بل سترګ ګورم دی کې شک نشته حالت ما د شعر لومړنۍ تجربې وی لومړنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په هیګي دا څه ورسره خپل تجربې او پنځونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملي دي دي چې څومره سره د عمر په لحاظ په شي کې په ما غندا زه شیر په شي کې کمی کیږي او د ډیرو په مراولي لومړني ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا په کې به شي ډیر وی او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ویل کې دا ونه لیکي کنه دا شاشه پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه راځي
د دې په خېدل او کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه په خېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه په خښه وي ده د شعر موسیقي به تر شوي ده آهنګ به تر شوي ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورید په خېدل د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوي
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي شعر کې زما په خپل شعر د پدې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته پدې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال که زه یم په خانه مثال دی وای تر با لالا و یو مړی باو د لا وای دی کوم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نوري دی شعر زما په عقیده تصاویر دی د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دی او تیر اباس چې دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه پام کیږي چې باید څډول دا راو باسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاری دي دا شیان چې هغه په دغه عمر کې سړی په خپل په کې زیا په زیا کوي چې دا باید دا خبره دا شو کم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید دا شی وی چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دی تر واولې چې دا څه وایي دا سره یو ځل به یعنی کته دا خبره ورته دا شی کله کدا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټ سډیر څه څوک وایي اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقیدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نکم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلې.
بالکل همدا څه ده. دا زړه د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدا شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغه سې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې کافي جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي خاطر بانی چی آغا نفر آغا سره چی داغا دالکا بوده ورکول صلاحیت بزان که وینی شاید تا نو بوری چی تم را خلق دیس را مخالفت لری.
شاید علت داوی سی دا شیر جنی چوکارتونه لکه غزل لکه قصیده لکه ربایی دا لعرب و افغانانو ترا خلق او پا خوانی عربی جبه که پیغا وقت که یو نقطو چی آغوی وزخپل ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده. دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عمغه تروسه پوری لمور سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربی شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی همدا سینه ده.
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شین کله عرب بخستی شیر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخه نه دی چې شین چې لاغوی نه خستی دی دا مو په ماغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دینم چې ته اخیستې دي او ماغه سم ساتلی دي دا سم دا مو جوات ما اخیستې دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سن نه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لنده یو ګوري تک سرور کې یو ګوري تک کاکړې یو ګوري دا ټول بل ډول دي. یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته. دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شیر د تصاویر تابع دی. ځکه یو لنډی زه مثال درکوم، وای بیا بنارې کمیس ونه کم بیګا باران او جانان ټوله ولیدم وسته دلته د دې چې ته هغه خبره وکې چې هغه لنډی کې دننه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لنډی نه دا خبره بل ډول ده. بیگا باران او جانان ټول ولیدم دې ته کمیس می چل لمدی کی تبان بدن پورې نکلی او هغه نور د شان پلندې کی وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر واورو.
کولا ریچی سترګې مې لیدلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومینځي ریچی شپه په خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلی سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي ریچی داس سیوره ورو ورو د دې کړکۍ له مخې وبهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی ریچی ریچی مخ دی د خپلې لپې په اوبو کې ځان وویني ښکلا دې د سترګو بې پاکۍ ته شي حیرانه.
له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنډبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي ونڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څو ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي.
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دي، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندری په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده، د دینم په چان به ورته ووایو، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي، او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچنلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم چې بر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به یې زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او له شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر یې زه ترې متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته به ډېره مینه ډالي. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هره بیا واړو، په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته ویسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالی نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردی څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
ز افلاطون نیما، ز سقراط نه ما، ز ارسطو نه ما، ز یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غربا لشرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق الغرب سره، غربا لشرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځي چې مینا وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، کننو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا، کننو دغه جنگ فساد نه انډولی بنورا، دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. افغان سندرغړی لطفرانه د اویا کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و. خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لچفرنا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچفرنا د یو هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د ساري خشتيني پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفرانه د بلخ اوسیدونکو خود ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او ورسته کندهار ته راغله، خو په ورستوي کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل ورستۍ ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفرنا وکیتن هم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت ډیر د سو پنځوس یعنی چې په کابل کې کوم مشهور سندرغاړي وي لکه پرستوس و افسانه سو نایت سو. دغه رنګ لطیفرنام د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وای لطیفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویل دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویل دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفرنا د یو هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیر موافق شته و. ډیر سوریله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبل نواز یا تبل زغون کې چون خراباتی سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کول وروسته د خپل کورنیو مسولیتونو لامل د موسیقي نړۍ پریښوده. خود یې غی سندری او هنری میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ پاتې وي.
شارخاندار چی عجب شارت جادی تا گلو گلو
پوراپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وي په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وي، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو مخامه.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پېښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډ په سر یو وار بیا په تور خام واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډیر سره غړ او ډیر عزت مونږ ته راکو. خپل وطن کې ډیر خوشاله وو او به دا سوچ مونږ هیڅ کلم نه کولو چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو. بهرات دوه سندرو جوړولو ته راتلو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وایي له وطن لريواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یا ډېر مې یادې کې د سړخارا یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځانګړې شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خو ډیره زیات دی دلته په پیښور کې. ما وطن کې قسم ما غسه حالات دی او کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزه مشته ده او د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاطی کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پردی وطن د میړو قدر کموینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه غټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری بات شو د کور کرایانی. قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو موږ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څوم د پیښور ستري محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمیر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو له اوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اګست میاشتې په 3 ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونه غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23 د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی ٹول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یہ لکا مر گئی پا بھٹوش پی در تکو ما
لهم دې راپور سره دا خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدي وي.
سره وینا مینا واڑی ننګ واڑی داد پښتون لوی تبر پت واڑی پر زنګ واڑی داد پښتون لوی تبر پت واڑی پر زنګ واڑی ਵਾੜੀ ਪੁਰ ਜ਼ੰਗ ਵਾੜੀ ਦਾਦਾ